په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونه ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم او رچ د امریکا دفاع وزیر ته صلاحیت ورکړل شوې چې په دې اړه چې په افغانستان کې تشمیر نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکا او متحدینو ته پکار ده چې نور دغه جګړه ژر پای ته ورسوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سازمان عمومي سرمنشي انټونی ګوتریس ویلي د افغانستان لانجه په جګړې نه بلکې په سولې زیلار هواریږي. دا هماره چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي به روانه میاشت اسلام آباد ته ولاړ شي څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په لارو چارو خبري وکړي. او په بریتانیا کې په لویدیز لندن کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لکتر لګا شپږ تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي سرمنشي انټونی ګوتریس ویلي د افغانستان لانجه په جګړه نه بلکې په سولېزي او سیاسي لارې هواریږي. انټونی ګوتریس نن کابل ته پرسیدو دا خبره کړې ده.
All those that are related to the Afghan crisis need to come together.
دا افغانستان په کړکیچ کې ټولې خېلې خوې باید سره کښېني او په دې پوه شي چې جګړې نظامی حل نه لري. موږ باید سیاسي حل لارې ولټو او سولې ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي کابل ته پرسیدو دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان په سختو او لکړونو ډکو حالاتو کې له افغانستان سره ولاړ دی. انټونی ګوتریس له تاجکستان څخه کابل ته ولاړ. هغه د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته هم تللی و. انټونی ګوتریس په کابل کې له ځینو بې ځایه شویو کډوالو سره هم وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي به روانه میاشت اسلام آباد او کابل ته ځي څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په لارو چارو خبري وکړي. د افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د راتک په اړه باندې جمهوریت ریاست د خبره تایید کړې ده. اخو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز ویلي چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجو د هواري لپاره لیوالتیا لري او په همدې سبب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي.
پرائم منسٹر اشرف غنی صاحب آستانہ کے ڈر سے ملاقات ہوشو دا بلیم گیم ڈیٹ شو دے لیٹس موو فارورڈ اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹور ٹرسٹ نو ابھی کے ظاہر دے چائنا از آلسو ویری کین دا پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر شی نو اگے دا پارا برازی دے میاشت آخر کے اگے وقت اگے من خبر طریقے کی نو
دا چین ولسمشر شی جن پنگ پا آستانه کې د شانګهای سازمان د سرمشریز په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ژمنه کړې و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو منځګړیتوب به وکړي. تمه ده ژر د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزې غونډې هم د یوې تازه موافقې په اساس پیل شي. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې د یوې لوی اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د تلفاتو شمیر کیدای شي تر دې هم زیات شي. د شپږو وژل شویو کسانو خبره د پولیسو مشر سټارټ کینډي تایید کړې ده. د لندن د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي لږ تر لږه 50 ټپیان روغتونو ته انتقال شوي دي. اور سهار وختي د لندن په لویدیز کې په ګرینفیلډ ټاور کې ولګید چې تر دې دمه د لوړ پولیسو ودانۍ ټوله سوځېدلې ده. د لندن ښاروال صادق خان ویلي اوروژن کی توانی دلی پورته منزلونو تزان ورسوي، خو تمرکز د قربانیانو لټون ده.
The good news is some progress has been made to go higher up the building.
د یوې خبره ده چې اوروژن کی پاسنۍ پړون تر رسیدلی دي. د ساختمان د برخې تخنیکران وی ودانی خوندې ده، خو زموږ هدف د پیښې د پاتې قربانیانو لټون ده. البته دا به هم یقیني کوو چې هغه ته چې کورونه سوځیدلی سرپناه برابر کړو. نګدی ودانی هم زیانمنې شوې دي. اینی شاهدانو ویلی زینو خلکو له کړکیو ځانونه ښکته اچولی دي. لا هم له دې ودانۍ دوړې پورته کیږي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن د استازیو جرګې یوې غونډې کې پوښتنو ته ځواب وایي. تیلرسن په داسې حال کې د استازیو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټې کې نن ماسپښین پښتنو ته ځواب وی چې د امریکا کانګرس په مسکو باندې د شته بندیزونو دوام او د نوي بندیزونو وضع کولو ته نږدې شوی دی. ټیلرسن به د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال د بودیجې په اړه په دې استماعي غونډه کې برخه واخلي. کیدای شي د رواني اونۍ په پای کې د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګه هم د دغه هیواد په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو په خاطر په مسکو بندیزونه اضافه کړي. د سنا جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په یوې استماعي غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ویلي وو د مسکو او واشنگتن اړیکې د خرابېدو په حال کې دي، خو د امریکا اداره لا هم د دې اړیکو درغولو هڅه کوي. د روسیې پولیسو څو تنه وروسته له هغه ونیول چې د پارلمان ودانۍ ته څیرمه لسګونه کسانو مظاهره وکړه. مظاهرې په داسې حال کې کیږي چې تماوانند د پارلمان وکیلان د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې د جوړو شویو ودانیو د ورانولو په لانجمنې طرحې وروستی او دریم ځل رایه اچونه وکړي. مظاهرچیانو د دغې طرحې په خلاف د شرم شعار ورکو او پولیسو یو شمېر ونیول. د دې طرحې له مخې به په 1950 او 1960 کلونو کې د جوړو شویو 3500 ودانیو نړول شروع کیږي. او نن د غبرګولي یا جوزا 23مه په افغانستان کې د مور ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت ګڼو کسانو خپل میندو ته ډالۍ اخیستي او هغوی ته د مور ورځ مبارکي وایي. که څه هم د مې 14مه د مور نړیواله ورځ ده، خو بیلابیل هیوادونه له دې ورځې لږ په ځنډ یا وختي نمانځنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. ولاندې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ته د صلاحیت ورکړل شوی چې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا او متحدینو ته په کار ده چې نور دغه جګړه پای ته ورسوي.
منګه دی واسکر غوښتنه هم نه ده کړې. منګه ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات په هر شکل چې پوهیږي باید دا جګړه په افغانستان کې ختمه کړي.
جمهوری ریاست افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د راتلونکي سفر ته خوشبین دی او وایي چې هغه به وکړي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د نامتو سندرغاړي احمد زاهر د مړینې 8 کاله پوره شول. د هغه یو شمېر خپل خپلوانو او مینوالو یې نن یاد ولمانځه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د خبرونې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. ورسله هغه چې د امریکا د سنا یو شمېر غړو د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د افغانستان د شپاړس کلنې جګړې لپاره نوې کړنلارې نه ده بشپړه کړې. یو شمېر سرچینې وایي چې ولسمشر دفاع وزیر ته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې په دې اړه چې څه شمېر نورو سرتیرو ته اړتیا ده په خپله پریکړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیر ورځ د سنا جرګې د بهرن د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان او د غراز د امریکا د پوځي راتلونکو پلانونو په اړه یو لړ معلومات ورکړل. افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د یو امریکایي چارواکي د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به د فرشته جلزی په راپور کې واورو.
یو امریکایي چارواکي چې د هویت د پټ پته کېدو په شرط خبرې کولې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر پړه پریکړه وکړي. د امریکا د سنا غړو پرون د دفاع وزارت پر چارواکو کلک نیوکه وکړه چې ولې نه دي توانېدلي چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې کړنلاره چې په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر هم پکې دی جوړ کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د افغانستان لپاره د یوې نوې کړنلارې پر جوړولو لګیا دی چې هغه هیواد ته د سلګونو اضافي عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی. یو امریکایي چارواکي چې د هویت د پټ پته کېدو په شرط له اسوسییټډ پریس سره خبرې کولې ویلي چې د ولسمشر ترامپ دا کار به دفاع وزیر جیم ماتیس ته د دې توان ورکړي چې ډېر ژر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ممکن شمیر وټاکي. د سې شنبې پر ورځ د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین غوښتنه وکړه چې دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان د جګړې لپاره خپل پلان بشپړ کړي او خبرداري ورکړي چې که دفاع وزارت کړنلاره جوړ نه کړي د سنا لوري به اقدام وشي. سناتور مکین وویل چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د حکومت په لومړیو دوه میاشتو کې یې دا تمه درلوده چې د افغانستان د جګړې په اړه به نوې کړنلاره بشپړه اعلان سي. په ځواب کې جم ماتیس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل چې پر ستراتیژي کار روان دی او پر دې هم فکر شوی چې په کړنلاره کې د ځنډ له امله د منفي اغېز مخنیوی څرنګه وشي. ماتیس د کړنلارې په اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 8400 عسکر لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تایید کړی چې په افغانستان کې وضعیت نازک دی او د پوینه دښمن د غوړېدو په حال کې دی. جیم ماتیس ویلي موږ په افغانستان کې د بری په حال کې نه یو، خو موږ به دا څومره چې ژر امکان لري بدل کړو. هغه له کانګرس درې غوښتنې وکړې.
I urge members of this committee and Congress to achieve three goals.
اول زموږ له غوښتنې سره سم مالی مسأله ده چې د دفاع وزارت د بودیجې لوړیدل پکې دي. دوهم د روان مالی کال بودیجه په خپل وخت باید پاس کړي چې د منفي اغېز مخنیوي وسی. او دریم د بودیجې د منظم پلان لپاره پر راتلونکي کې د پیسو د کمیدو ګواښ کم سي. د روان کال په پیل کې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د درېو زرو عسکرو د استولو پر پلان خبرې کولې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي او په پوځي ماموریتونو کې مرسته ورسره وکړي، خو دا خبره وروسته وځنډول سوه او د ناټو له نورو غړو غوښتنه وسوه چې مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې امریکا او متحدینو ته پکار ده چې نور دغه جګړه پای ته ورسوي. فرشته جلازی بیا هم د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د امریکا دفاع وزیر ته د دې صلاحیت په اړه چې کولای شي په خپله افغانستان ته د سرتیرو د استولو پریکړه وکړي د دفاع وزارت نظر غوښتی دی.
په افغانستان کې د توریزم سره جګړه د زمون کورنۍ جګړه نه ده. په دې کې د نړۍ هیوادونه، د ناتو غړي هیوادونه، د متحده ایالات، دوی په هر شکل چې پوهیږي باید دا جګړه په افغانستان کې ختمه کړي. دلته وګورئ چې د سیمې استخبارات، د سیمې هیوادونه د تروریستانو سره مرسته کوي او نړیوال تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. نو دا د افغانستان خپل جګړه نه ده، نړیوال باید زموږ سره ډیره مرسته وکړي. په هر شکل چې دوی پوهیږي باید دا جګړه ختمه کړي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان او امریکا مستقل هیوادونه دي. که هر فیصله کوي د دفاع وزارت له خوانه د منلو وړ ده او ترینه حمایت کوي. خو درېمه چې زمونږ خپل ډیره قوي موضوع ده، هغه دا ده چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره باید مرسته وشي. هغه برخه چې زمونږ په وسلوال پوځ کې کمزوري دي یا جوړی شوی نه دی، هغه برخه کې باید کوښښ وشي.
وزیر صاحب ډیری خبرې د عسکرو پاستولو دی افغانستان ته. تاسو څومره عسکرو غوښتنه کړی چې افغانستان ته واستول؟
ما هم دا خبره وکړه چې منګه دی واسکر دی غوښتلو غوښتنه نه ده کړی. منګه ویلې دي چې د امریکا متحده ایالات په هر شکل چې پویږي باید دا جګړه په افغانستان کې ختمه کړي. دا چې هر وریانت هغه لپاره د منلو وړ وي، هماغه وریانت نه د کار وخلی، جګړه دې په افغانستان کې ختمه کړي. نو دا د امریکا متحده ایالاتو پورې، د نړۍ هیوادونو پورې، د ناتو غړو په هیوادونو پورې اړه لري چې دوی کوم وریانت د نظر لاندې نیسي تر څو دا جګړه چې دا د تروریزم سره جګړه ده په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ختمه شي.
وای د ترامپ اداره چندان افغانستان ته پام نه لري، تاسو سره منئ؟ دا رپورټونه وای
فکر نه کوم. زه خو فکر کوم کله چې ښاغلی ترامپ حکومت ته راغلی دی، د هغې نه وروسته د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته راغی، د امنیت شورا مشاور افغانستان ته راغی، نور لوړ پوری چارواکي افغانستان ته راغله، د افغانستان د مشرانو سره د افغانستان حالات او وضع وڅېړله. د هغې په رڼا کې دوی ستراتیژي او پالیسي د افغانستان او د سیمې لپاره جوړوي. نو زه خو په دې عقیده باندې نه یم چې ښاغلی ترامپ دې افغانستان ته توجه ونه کړي. که افغانستان ته څوک توجه ونه کړي، معنا دا ده چې دا تروریستان یوازې په افغانستان کې نه تم کیږي، دا د نړۍ لپاره خطر دی. نو د نړۍ ټول هیوادونو ته ضرورت دی چې افغانستان سره مرسته وکړي تر څو چې دا تروریزم ختم.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و دا چې د افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې څه تیریږي. د اروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ته د ازادي راډیو خبریال د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی څو شېبې وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اوروزګان کې ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت چې د ترینکوټ په 15 کیلومتره کې د جګړې لومړی کرښې ته تللی له افغان سرتیرو سره خبرې کړي. دی وایي چې اکثر افغان سرتیر شکایت کوي چې دوی ته پوره مهمات نه رسیږي او دغه راز تنخواوې هم په خپل وخت نه ورکول کیږي. خو دا چې د دغو سرتیرو د شکایتونو په اړه د اورزګان چارواکي څه وایي د شرافت په راپور کې به واورو.
د جګړې دغه لومړی کرښه د ترینکوټ شهر څخه 15 کیلومتره لري ده. دغلته د جګړې ډګر هر شپه تود وي. تیر شپه هم پر دغه کرشه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه وکړه چې د چارواکو په وینا دغه بریدونه د شپې له 12 بجو څخه بیا د سهار تر 15 بجو پورې دوام وکړ. چارواکي وایي په دغه بریدونه کې د دوی لوري ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوښتي او نه هم وسلوالو طالبانو ته د وروښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات لري. په دغه لومړۍ کرښه کې مې د افغان سرتیرو حال وپوښتئ. دوی په دغه لومړۍ کرښه کې د هر څه نه مخکې د مهماتو د نشتون خبرې راته کولې او همدارنګه ویلې چې له تیرو نو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکول سوی او نه هم کور ته په رخصتي تللی دي. یو شمېر افغان سرتیرو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم محمود دی، د پوستي قمندان یم. اوس یو پیر د راکټه لرو، درې پیرې مخصن په ګر پوسته کې درلود. مهماتو خو نه اړتیا لرو، دا چې قمندانان یې ویني مخصن ته یې د دوله ګور د دنیا یې دوله چې مخصن جګړه روانه مخصن مور مرمۍ نه سپی ویشتی په دې مې نه سپی ویشتی دوه شیده د ما ویشته بله ما خپله نه دي ویشتی ما پر زبر بیریدم چې مرمۍ خلاصې نه سي. غوښتنه مې دغه ده چې ماشینه راکړي، دغه عسکر دي ماشینه نه لري. دغه علت دی چې نه پرمختګ کړي، نه مهمه صنعتي هسته، نه یې د عسکرو روزنه هسته، نه برام مخته نه ځي، شاته ځي.
زه نوراغم، پولیس یم، په ګوګرک په سیمه کې یم. کمربند دی خط او ماشان جګړه روانو مهمات مې نه درلوده، یو لږ مې درلوده، جاغه مې یو لږ ویشته. نور ما یو جواب ځان ته پرېښو خلاص چې زه راغلم. دا دوه درې میاشتې کېږي، دا نور خلک خو د اته نه میاشتې کېږي، لس میاشتې کېږي دغه ناست. و ملګري هم خوش سوي چې مهمات مې نه درلوده، جنګ مې نهسو کولی. ډېر دغه زخمیان مړ کړي دي، مړې مور کړي دي، مګر حکومت مې سریس نه کوي، نه ماشه کوي، نه مرمۍ راکوي، نه چیله کوي، هېڅ شی نه راکوي، نه کومک راسره کوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې د جګړې د غور څه باندې لس میاشتې مخکې بل سوی چې د ترینکوټ ښار څنډو ته هم راورسېدی. خو د مسولینو په خبره چې افغان دولت لا هم په وژلو باندې نه دی توانېدلی. د دغه افغان سرتیرو دغه ستونزمې په اورزګان ولایت کې د امنی قمندانۍ له ادارې مرستیال شفیق الله طاهری سره شریکې کړې.
دا خو د دوی خبره ده. دلته موږ خو شام دغه پلان اساس باندې توضیح کوو، ماشام د پلان په اساس توضیح کوو، مهمات هم د پلان او د ضرورت په اساس باندې. کله مهمات ورته وکړو، کله چې په دوی باندې دښمن لپاره څه شار وندښتې نه ضیافه به مهمات ورته ورکوو. یو تعداد خلک دوی په خپل سرو باندې یو ځای جګېږي، بل ځای کې د اسمان جوال، د غزمان جوال، د غد بیا سات کی نه راجستري نو څو کی په نه تشکیل کی بیا وای چې موږ اته میاشي ماش نه دی اخته، نه میاشي ماش نه دی اخته. دا د دې ملامه کا د سر لاس مو دې ته یی چې څو سرباز دلته زموږ له تاریخه کمیسن موجود دی، که شو غنو چې څوک نه شو موږ جوړو تام ته ورنه کو په خپل سر باندې کړي زی نو څو کال تشکیل د موږ مسولیت موږ نه لرو. څو چې شخصي ان تشکیل نه ماش به ماوی ورکی دولت یې نه ورکی.
دا په داسيال کې دی چې څو د مخ کې د اورزګان ولایت د یو میرو ولسوالی امنیه کمانډانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مهماتو له نشتون سره مخ دي او افغان حکومت یې نه اکمالوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په څو راتلونکو ورځو کې کابل ته ولاړ شي. ارګ وایي د چین د بهرنیو چارو د وزیر تر څنګ د پاکستان یو هیئت هم کابل ته ځي، څو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر یو میکانیزم کار وکړي. اسلام آباد وایي افغانستان او پاکستان پریکړه کړې ده چې پر یو بل د تورونو لوبه پای ته ورسوي او چین به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د منځګړي رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل زما له همکار اجمل انداوري چې همدا شپه په سټوډیو کې سره دی. مهرباني.
ارګوایی د چین د بهرنیو چارو وزیر او یو پاکستاني هیئت به په لسو راتلونکو ورځو کې کابل ته ورشي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر با د پاکستاني هیئت د یو بل سفر سره په یو وخت او هدف یې د افغانستان پاکستان او د چین د هیواد ترمنځ د درې اړخیزو غونډو بیا را ژوندي کول او د اسلام آباد او کابل د اړیکو لپاره د یو میکانیزم رامنځته کول دي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
در جریان هستم که در حاشیه نشست سران شانگهای رئیس جمهور
آقای مرتضوی وایی د شانگهای د همکاری د سازمان د مشرانو د غونډې په څنډه کې ولسمشر اشرف غنی له خپل چینایي سیال او د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. په دې لیدنو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو پر بیا پایل توافق وشو. چین به د داسې یو هیواد په توګه چې له اسلام آباد او کابل دواړو سره نږدې اړیکې لري د دې خبرو اترو څارنه کوي. په همدې سلسله کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او یو پاکستاني هیئت کابل ته سفر کوي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د افغان چارواکو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او پاکستاني هیئت ترمنځ به خبرې اترې په جلا جلا توګه ترسره شي. نوموړي د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو او یو میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته وویل چې وروسته به د امریکا متحده ایالات هم پکې ګډون وکړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه معلومات ورنکړل چې پاکستاني هیئت کې به څوک شامل وي. په عین حال کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد تا سفر وکړي او د سفر هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت دی. نوموړي کابل او اسلام آباد ته د وانګي سفر د منځګړیتوب هڅه وبلله.
لکه چې اوس مستر اشرف غنی صاحب په آستانه کې ډېر ښه ملاقات وشو چې دا بلیم ګیم ډېر شوی دی, لیټس موو فارورډ اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹور ٹرسٹ. نو هغه کې ظاهر دی چې چائنا از آلسو ویری کین چې د پاکستان او افغانستان تعلقات بهتر شي. نو هغه د پاره به راځي د میاشتې آخر کې. نو هغه وخت هغې باندې به خبرې اترې کېږي. نو
افغان چارواکي پر پاکستاني لوري تور پورې کوي چې د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر ملکي او حکومتي اهدافو خونړي او مرګونی بریدونه کوي. په دې لړ کې تازه مورید د کابل د زنبق څلور لارې وروستۍ مرګونی چاودنه وه چې تر 150 زیات کسان یې ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. افغان چارواکي دا کوي چې دا برید د حقاني شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته ترتیب کړی وو. دا ادعا هم حقاني شبکې او هم پاکستاني پوځ رد کړي. پاکستان بیا سموده مخکې د سند ایالت په یو زیارت کې د مرګونی برید پړه پر هغه وسلوالو اچولې و چې د پاکستاني چارواکو په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته ننوتې دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو, قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. نن د جوزا د میاشتې 4 نېټه د افغانستان د پیژندل شوي سندرغاړي احمد ظاهر د مړینې له 8 تلین سره برابر ده. د احمد ظاهر یو شمېر خپلوان او مینهوالو د هغه قبر ته په راټولېدو د نوموړي یاد تازه کړ. یوسف خان زدران هم ورغلی و.
د افغانستان د نامتو سندرغاړي لمړینې 8 کاله وروسته د هغه یو شمېر خپلوان او مینهوال د احمد ظاهر پر قبر راټول شوي او د نوموړي یاد یې تازه کړ. د احمد ظاهر یو ملګری سمد داردار وایي د احمد ظاهر آواز او هنجره به په لرې راتلونکي کوم تکرار نشي. د نوموړي په خبره د پیغام لیږدونکو شعرونو انتخاب او د احمد ظاهر عاطفي توب ډېر خلک د ده د آواز مینهوال کړي دي.
هر سال که ما از زمانی که تجلیل میکنیم روز به روز مردم با احمد ظاهر با خاکش با هنر
هر کال چی مرد احمد ظاهر منزنه کو لاری خلق د احمد ظاهر اوستون کیږي او مینوالی زیاتیږي. اوست احمد ظاهر د مړینې 8 تلیندي. تاسو ولیدل چې ډېر هنرمندان پیدا شول خو هیڅ یوه د هغه ځای اوننیوه.
شما بگیرین یک نفر جای دیر بگیرن.
که څه هم د احمد ظاهر لمړینې 8 کاله تیریږي خو ځوانان او انسپینګیري لا هم د سندرو مینوال دي او اوري. احمد ظاهر تر ډېره د افغانستان د کلاسیکي موسیقي استازیتوب کوو او په خپلو سندرو کې لمانه لرونکو اشارو څخه استفاده کوله. د 1415 مریز کال د جوزا د میاشتې په 14 نیټه د لغمان په ولایت کې د نړۍ ته سترګې وغړولې او د ښوونځي له دورې سندرو ویلو ته مخه کړه. چې لومړنۍ سندره بلبل خوشحال خان ده چې د حبیبي په لیسه کې ویله، او بیا د دغې لیسې پر بلبل مشهور شو. احمد ظاهر درې ودونه کړي وو، دوه اولادونه لري، احمد رشاد او شبنم، چې دا مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي. د افغانستان دغه پیژندل شوی سندرغاړی د 1415 کال د جوزا د میاشتې په 14 نیټه د پروان ولایت په سالنګ سیمه کې ظاهراً په یوې ټرافیکي پیښه کې ومړ. احمد ظاهر ډېرې سندرې ویلي او لا هم ګڼ مینهوال لري. د احمد ظاهر ځینې مینهوال وایي چې نوموړي د ماشومانو، ځوانانو او مشرانو په خوښه ذوق او سندرې ویلي دي.
اسم خالد بابرکزی زادران در احمدزایر.
زمانم خالد بابرکزی زادران دی. په احمدزایر کې عشق، عاطفه او احساس موجود وو. که تاسو یې سندر ته پام وکړئ، د امید، نا امیدي او د هر حالت لپاره سندرې ویلي دي.
نامه محبولا زایر سندر قسمه که شما شاید هستین که تفل جوان پی
زمانو مجبولا ظاهر دی. نن ټول خوشاله دي، ماشوم، ځوان او هر څوک د نوموړي سندرې خوښوي.
که څه هم احمد ظاهر ظاهرا د یوې ټرافیکي پیښې له کبله ومړ، خو د سمددار په ګډون د احمد ظاهر ملګري وایي چې نوموړی د سالنګ په سیمه کې د ځینو کسانو له لورې ترور شو.
افغانستان د نامتو سندرغاړي احمد ظاهر یاد دی. د تل لپاره تازه وي. نوموړی 30 کاله مخکې مړ شو. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی انتونیو ګوتیرس به په دې سفر کې له افغان ولسمشر او دغه راز یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. کابل ته د هغه له سفر مخکې د هغه مرستیال هم کابل ته تللی و او د افغانستان او روان وضعیت په اړه له چارواکو سره خبرې کړې وې. اوس به د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه واورو.
اسرت الله امین نوزادی هم د کابل پنتون د ادبیات انګلیسي څنګه یو څلرم کال محصل. ویل مرتون تر وسه داسې یو جدي اقدام نه دی کړی چې هغه د افغانستان په نفع وي. یعنی زما په نظر ملګری ملتونه اوس د دوی شتون په افغانستان کې یو سمبولیک بڼه لري. نه دوی داسې مثبت مداخله کولای سي، نه هغه څه اختیار دوی لري. بعض ډېرې دلته پیچلي موضوعات، سیاسي موضوعات چې د دنیا ډېر غټ ممالک په هغه کې دخیل دي، لیکن ملګري ملتونه د هغوی په باره کې هیڅ اقدام نسي کولی، حتی د هغو یادونه هم نسي کولی.
زما نوم عزت الله دی، هدي تخلص کې په پانتون کې استاد یم. ما فکر سره ملګرو ملتونه هغه کاش د دوی په ګټه وو، هغه کاش دوی غوښتل چې وي کې په افغانستان کې، یعنی هغه تسر تر رسول وي. اما هغه مشکل چې افغانان ټول لري خپل منځ کې، هغه مشکل چې دوی لري هغه ته توجه نه کوي. اما هغه شې چې دوی غوښتل چې خپل هدف ته ورسیږي هغه تسر تر رسول دي. اما هغه شې چې موږ لرو اوس ډیر مشکل لرو، موږ په سیاحت کې باش کې ډیر مشتونځ لرو، دې ته توجه نه لسه کسان خپل افغانان نه غواړي. کسان هغه په سیاسي ستونزې اوسي، همدا باید ملګرو ملتونو تر اوسه موږ هغه ستونزې نه دي حل کړې. موږ ګورو چې افغانستان وضعیت اوس ډېر خراب دی، خپل توجه ته هیڅ توجه نه ده کړې.
زما نوم عطل منصور دی. دا یو
استاد ما ده شخصی پانتون همدارنگا ملګری ملتونه چې دی افغانستان ته ځینې ګټې مرسولې دي خو تاوانونه هم شته ګټې خصوصا د جوړونې برخه کې ګټې دي لکه بسازی کې او همدارنګ تعلیم ته لکه پرمختګ ورکړی دی همدارنګ اقتصاد هم ښه کړی خو دا رقم خند نه دی ښه کړی چې د افغانستان اقتصاد خپله په پښو ودرېږي.
کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر په ترڅ کې دا چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې څه رول لوبولی دی د کابل پوهنتون د یو شمېر محصلانو او استادانو نظرونه مو واورېدل. انتونیو ګوتیرس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني رسمي سفر او ناڅاپي سفر نن افغانستان ته تللی. ټاکل شوی ده چې نن له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي او وروسته هم په یوه خبري کانفرنس کې راڅرګند شي. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو خبریالان هلته شته او تاسو به د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو له حاله خبر کړو. د خبرونې دوهمې نیمه ته رسېدلو، لکه څنګه چې مو مخکې ویلو، دا خبرونه دا برخه مو د ازادي راډیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته یو ځای شوې ده. خو اوس بیا هم سفیر ولستان اگزی تبار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوتیرس ویلي د افغانستان لانجه په جګړې نه بلکې په سوله ییزې او سیاسي لارې هواریږي. انتونیو ګوتیرس نن کابل ته په رسېدو دا خبره کړې ده. په پکتیکا ولایت کې د پولیسو د یو قومندان په کور کې 14 15 تنه وژلې چې پکې یو ښځه او څلور ماشومان شامل دي. په دې پیښه کې نن ماسپښین په جانخیل ولسوالۍ کې شوې ده. د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان شپږ ماشومان او یو ښځه ټپیان هم دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی بر روانه میاشت کابل او اسلام آباد ته سفر وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په لارو چارو خبري وکړي. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې دی وی اورلګیدنې په نتیجه کې لکتر لګ شپږ کسان وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. 50 ټپیان روغتونو ته انتقال شوی خو د مرګ ژوبل د شمیر د زیاتیدو وېره شته. د روسي پولیسو څو تنه ورسره له هغه ونیول چې د پارلمان ودانې ته څیرمه مظاهره کوله. او تمد د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د استاذ جرګې وی غونډې کې پښتنو ته ځواب ووي. ټیلرسن په داسې حال کې د استاذ جرګې د بهرنیو چارو په کمیټې کې نن مسپخین محل سرګندېږي چې د امریکا کانګرس په ماسکاو باندې د شته بندیزونو دوام او د نوې بندیزونو وضع کولو ته نږدې شوی دی.
او مرزی احمد زئی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د وروستۍ نامنې له امله د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات وځنډېد. د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنۍ د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل تمه وه دغه انتخابات د جوزا په 15 نیټه ترسره شي، خو اوس معلومه نه ده چې دا انتخابات به څه وخت وشي. شهزاد وایي چې د اولمپیک آسیایي سازمان او نړیوالې کمیټې پرون د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ته یو لیک استولی چې په افغانستان کې تر هغه چې امنیتي وضعیت ښه نه شي انتخابات نه ترسره کیږي. معلومه نه ده چې د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان او ویسندیز د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه خپل وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو د برخې عامر عزیز غاروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې پیلېږي او برخلیک ټاکونکې سیالۍ ده. د دغه سیالۍ لومړی افغانستان او دوهم ویسندیز ګټلې ده. راتلونکې سیالۍ به د یو ورځنۍ سیالۍ ګټونکي معلوم کړي. تر دې وړاندې د درې شله ورځې سیالۍ لړۍ ویسندیز لوبډلې ګټلې ده. او افغانستان د فوټبال د آسیا جام د غوروي په سیالۍ کې له کمبودیا څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته ویل چې کسان په دغه سیالۍ کې د فوټبال ملي لوبډلې د کمبودیا پر وړاندې له ګول وهنې پرته بشپړ ظرفیت درلود، خو لوبه یو د صفر پر وړاندې کمبودیا ته وبایلله. کمبودیایي لوبغاړي په دوهمه نیمه کې یو ګول ووهه او دغه سیالۍ د خپلې لوبډلې په بریا پای ته ورسوله. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د صحت د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرح لاس
زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب دا چې په دې وروستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د صحت په اړه ملي څېړنه کړې ده، کلمړی تاسو اوریدونکو ته د صحت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی؟
په دې وروستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ملي څېړنه د صحت د حق د لاسرسي په اړه یو څېړنه کړې ده چې موږ نن په غې باندې بحث کوو. مخکې له دې نه چې د خپل گزارش نتیجې ته ولاړ شو، موږ باید د صحت حق تعریف کړو چې د صحت حق څه ده. باید ووایو چې د صحت حق د افرادو یا د اتباعو یو اساسي او بشري حق ده، او دا هغه حق ده چې بې له هغه نه د انسانیت د موجودیت په خطر کې ګڼل کېږي. یعنی کله چې د یو مملکت خلک د صحت حق ته لاسرسي ونه لري، نو هغه بل هیڅ اساسي حق ته لاسرسي نشي درلودلی، ځکه چې که د صحت حق خطر ته مواجه وي، نو د ټولنې خلک په سالمه توګه خپل فعالیتونه مخته نشي وړای، او یو سالمه ټولنه موږ نشو کولای منځ ته راوړو، ځکه چې د یوې سالمې ټولنې د منځ ته راوړلو اساسي شرط د خلکو د صحي حق ته لاسرسي ده. یعنی یو نو موږ وایو چې د صحت حق موږ په دوه بحثو کې کوای شو چې خلاص کړو. اول دا چې د صحت حق یعنی د افرادو د یو سالم محیط ته لاسرسي ده، یو سالم او پاک محیط چې له ګرد غبار نه پاک وي، او یو شین محیط چې هغلته نباتات وي، هغه محیط چې یو سالمه فضا منځته راوړي، او په هغې محیط کې خلک کوای سي په اسانه توګه او په راحت توګه خپل کارونه مخته بوزي. او دوهم دا چې د خلکو لاسرسي پاکو د څښاک اوبو ته ده. یعنی کله چې خلک یو پاک او سالم محیط ته او پاک او صحي اوبو ته لاسرسي ولري، فقط په هغه حالت کې ده چې موږ یو سالمه جامعه منځته راوړلی سو.
ګروال صاحب، که په لنډ ډول د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د هغه څېړنې په اړه چې د صحت د وضعیت په اړه تر سره کړی ده اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مخکې له دونه چې زه خپلو امارو ته ولاړ سم، باید ووایو چې زموږ دولت باید د بعضي آسیب پذیرو اقشارو د جامعې ته یا آسیب پذیرو افرادو د جامعې ته د صحت حق ته ډېره زیاته توجه وکړي، او هغه ښځې، کوچنیان، معلولین او هغه بې جای شوي مهاجرین، بې ځای شوي داخلي مهاجرین چې موږ په افغانستان کې لرو، چې د هغو صحي وضعیت زموږ په څېړنه کې ډېر وخیم ښودلی سوی دی. او باید ووایو چې د ښځو لاسرسي د صحت حق ته، د کوچنیانو او د معلولینو او بې ځای شوي مهاجرینو لاسرسي دې حق ته ډېره کمه ده او ډېر مشکل سره مواجه دي. نو دلته موږ په دې خپل تحقیق کوشش کړی چې د افغانستان په مرکزی او په لری پرتو سیمو کې، حتی ډېر وړاندې کلیو کې، موږ خپل دا تحقیق سرته رسولی چې په دې تحقیق کې هغه لاسته راوړنې چې موږ راوړلې دي هغه دا ده. اول دا چې په افغانستان کې 30% خلک اساسي صحي خدماتو ته لاسرسي نه لري. یعنی 30% خلک حتی د صحت هغه اولیه ضرورتو ته لاسرسي نه لري، هغه اولیه خدمات چې باید په یو جامعه کې یا په یو کلی کې یا په یو منطقه کې خلکو ته وړاندې شي. 30% خلک د افغانستان خاصه توګه په لري کلی کې او هغه منطقو کې چې امنیت ښه نه ده، 30% خلک دي چې خپل اساسي ضرورتو د صحت حق په اړه دوی لاسرسینه ورته لري. او ودیش شاره شپک فیصد خلک د صحی خدماتو دایراینه راضی نه دي. یعنی هغه خدمات چې په افغانستان کې ارایه کیږي، صحی خدمات، کوم طبي خدمات دي، خلک له غو نه رضایت نه لري. درش پیته فیصد خلک د تبعیز او قومی تعصب نه په صحیح مراکزو کې شکایت کوي، یعنی کله چې دغه خلکو کله سره کله چې موږ مرکه کړې ولا هغه ویل چې کله چې موږ یو صحیح مرکز ته مراجعه کوو که موږ غلطه کوم شناخت ونه لرو یا که موږ غلطه څوک ونه پیژنو یا د یو خاص قوم نه یا د یو خاص مذهب نه موږ ونه اوسو، موږ ته هغه په اساسي توګه باندې نسو کولای چې هغو خدماتو ته لاسرسی ولرو. یعنی فقط یو سرسري معاینات او چیکاپ کېږي او په دقیقه توګه هغه نه لیدل کېږي. 45% خلک کله چې په افغانستان کې مریضان کېږي په نسبت د بې اعتمادۍ په ډاکټرانو باندې دوی اصلا صحیح مرکزو ته مراجعه نه کوي، ځکه چې پوهېږي که چېرته موږ صحیح مرکزو ته مراجعه وکړو نو دلته یا خو زموږ سمه تداوي نه کېږي او یا هم که تداوي وسي دوا بې کیفیته واردېږي، یعنی هغه دوا چې په افغانستان کې واردېږي بې کیفیته ده. او خصوصا هغه خلک بزایسی زمون داخلي بزایسی مهاجرین خو اصلا د دوی په مناطقو کې صحی مراکز ته لاسرسی وجود نه لري، یعنی دوی په ډیر مشکله کوي چې صحی کلینیک ته ولاړ شي او کدی هغه کلینیک ته مراجعه هم کوي هغه ته هغه خدمات چې باید ارائه سي نه ارائه کیږي، یعنی یا خو متخصص ډاکټر مو وجود نه لري یا نشته دي او که متخصص ډاکټر هم وي با کیفیت دوا هغه ته نشته، یا هم که با کیفیت دوا هم وي هغه دوا کمبود لري، یعنی هغه ټول خلکو ته نه رسیږي. او بر علاوه د هغه نه د افغانستان و دراوی فیصد خلک باور لري چې تر اوسه موږ یو سالم محیط نه لرو د ژوند کولو لپاره، یعنی موږ مخکې هم ویل چې د افرادو د صحت حق هغه کله تضمینېدای شي چې یو محیط سالم او سرسبز محیط موږ ولرو، چې متاسفانه په افغانستان کې موږ هغه محیط نه لرو. او 33% د افغانستان خلک پاکو او اوبو ته لاسرسی نه لري، او 14% ښځې او کوچنیان د سوی تغذیې سره مخامخ دي، یعنی کله چې دوی ته سمه غذا او سمه پاکې د څښاک اوبه نه رسیږي، نو دغه هغه امارو چې موږ په خپل ګزارش کې تهیه کړي وو.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او FM 100.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګیروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه تاسو د صحت په برخه کې د یو لړ ستونزو یادونه وکړه، په دې برخه کې خپل اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي ترڅو په دې برخه کې موجوده ستونزې حل او ټول خلک د صحت له حق څخه برخمن شي.
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق د صحت د سړنې په اړه چکړې وله موږ د تحقیق په ټولو مناطقو کې تر سره کړو او هغه موجوده مشکلات چې په دې زمينه کې یا په دې اړخه کې په افغانستان کې وجود لري هغه موږ ټول لاټول کو تحلیل هم کو او بل غبازي هغه پیشنهادونه چې کمیسیون دولت ته وړاندې کوي او نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي ترڅو په دې اړه کې جدي اقدامات پورته شي. هغه پیشنهادونه د اول دا چې باید ډیر زیات کوشش وکړي چې ترڅو موږ متخصص او باظرفیته کادرونه د صحت په بخش کې تربیه کړو، یعنی هغه زمونږ د دولتي پانتون نه کدي او که خصوصي پانتون نه دي باید کوشش وکړي چې د طب پانځي د استادانو ظرفیت لوړ کړي او پورته بوزي، او بر علاوه زو د هغې پر علاوه سره د کوشش وکړي چې هغه مدرن او نوي ټکنالوژي چې د صحت په برخه کې په دنیا کې وجود لري هغه دوی له هغې سره آشنا کړي او هغه ټکنالوژي راوړي د افغانستان چاپخانو ته او د افغانستان کلینیکونو ته تر څو زموږ ډاکټران له هغې نه په استفاده سره د خلکو په خدمت کې قرار ولري. او دوم دا چې دولت باید کافی بودیجه دې بخشته جلا کړي او کافی بودیجه دې بخشته ورکړي تر څو دې بخش کې توسعي برنامې یعنی لنډمهاله او اوږدمهاله برنامې منځته راوړي د ډاکټرانو او د خلکو د آگاهۍ د لوړتیاو په اړه باندې. دریم دا چې باید خاص قوانین په دې اړه منځته راوړي یعنی کله چې کوم څوک په دې اړه کې د کوم تخلف مرتکب کیږي یعنی بېکیفیته دواوې راواردوي او یا دا چې د تدریس په حق کې خپل زیار نه باسي او کوشش نه کوي باید خاص قوانین منځته راوړي یا کله چې کوم صحي مرکز کې تعصب او تبعیض په نظر کې نیول کیږي نو هغه خلک باید محاکمه او مجازات سي او خاص قوانین په دې اړه کې منځته راوړل سي. او دریم څلورم دا چې باید یو دولت یو جدي کنټرول په د دواوو په وارداتو کې او د خوراکي موادو په وارداتو کې ولري. هغه مواد او هغه دواوي چې رواردیږي باید د هغه کیفیت په نظر کې ونول سي ځکه او ګمرکاتو کې باید دغه دواوي چک شي تر څو صحیح او با کیفیته دواوي افغانستان ته راوارد شي. دغه بعضي پیشنهاداتو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د صحت د حق د لوړتیاوي او د خوالي په اړه د افغانستان دولت او نړیوال ټولنې ته رائے کړی وو.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کلم مو صوفیانه کلمونه د قوالی په چوکاټ کې اوریدلی؟
خایست زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پر بنو دی دغه د تو خایست زما د یار نه دی خبر
قوالی د تصوفی ادب او موسیقي یو له محبوب ترینو صنفونو څخه دی چې سلګونه کاله تاریخ لري. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. راځي وګمې جبار خیل ته وښو.
دا سی ویل کېږي چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوی دا موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغې وروسته یې بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام دا موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي. د کوز ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابیږي چې یو نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي چې په ډیر سوز او ګداز سره یې وړاندې کوي.
منصور غنده پدارشی دار فصل مرګ نخل می ودارشی.
د کابل پوهنتون استاد سمې وحدت وای چې قوالی موسیقي د شرقي موسیقي یو له مشهور او خواندورو صنفونو څخه دی چې ځانګړي مینوال لري. نو موړه د دغه موسیقي په اړه وای
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته سیل سوز او شور ډک سمت چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دواګنی په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینا التجا او خلوص سره زکیږي چوریدون کې لزان سره دیوی روحانی سپیشل کیفیت روخانه لور توري د دې موسیقي د غیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیشلتا د کائناتو د پروردگار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
دا چې د قوالی سندرو موضوعات څه دي او د دغې موسیقۍ تاریخ تر کومه ځایه رسي بیا هم ښاغلی وحدت.
قوالی موسیقي څه د هغې ته د تصوف روحاني زمزمې هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سایقل کیږي. لومړی موجود امیر خسرو بلخي ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې غلار نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
د وحدت په خبره چې اوس هم یو شمېر صوفیانو او عارفانو په درګاو کې په ځانګړو شپو قوالي کېږي چې له ډېرو لرو سیمو ورته مینهوال راځي. دا د دغه موسیقي جوړښت څه ډول دی نو موړی په اړه وایي.
قوالی ته جوړښت لمخې داسې سندرو ته ورتوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندي لمخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان یې په دې ډول باندې وي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زلپوري سنت او لایت غزل سیدا ډول غزل سیدی د کلاسیک غزل سره لیگ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپی کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
دی وایي قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحد الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې وجد او شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواخات نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال د خپلې یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح ده.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہے، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
په نړۍ کې یوازینۍ ژبه د موسیقۍ ده چې متحده ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقۍ په لې او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خښوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځای کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپله د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډېر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یوازی قوالی سندری دی او قوالی سندری از مر جوان دی.
دیکھا کہ اس ماحول کو میں نے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې څېړنه هم کړي وایي چې کابل کې د امیر شیر علی خان له دورې را په دی خوا د هرې جمعې په شپه یو شمیر خانقاو کې قوالی کوي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي.
زه خپل په همدې هلکو کې ګډون کړی دی، په همدې هلکو ته ورغلی یم، په همدې هلکو کې ګډون کړی دی او یوازې څه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري، یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه هلکو کې 650 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه هلکې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکې نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کېږي، خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کوټه کې او همدارنګه په لاهور په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کېږي، اردو هم ویل کېږي او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کېږي.
د زیاتوي چې پروژې میاشت کې هم په ځینو خانقاو کې قوالی کېږي. احمدی په قوالی سندرو کې د زمان او مکان یادونه کوي، دا چې له دغه دوو کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوو ټکو دی ټینګار کوي، دی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي، چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي، او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د خاغلی احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سراهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلی دي او تر ټولو مشهور استاد یې رحیم غفاری دی. همدارز یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواره، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلی دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هیواد د موسیقي لپخوانیو او پیژندل شوو سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلې دي. نو موړی وایي
قوالی عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دی تشویق شوی، دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
شرف ناشی دغه تاج د بزرگانو پسر بویا چې خبر در رحمان اخلي یار بدکا چې خبر در رحمان اخلي یار بدکا بادشاہان لګدایانو خبر بویا بادشاہان لګدایانو خبر بویا پزیارت دا شهیدان.
د پښتو قوالی موسیقي د پرمختګ او لاغوړی دا په هیله موږ نه نه خبرونه پات رسو. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسي بریاز مو کیله ده.
جانا نمات شو بغري او بي مدلا جانا نمات شو بغري